مشال ډیوپ یو بل کړي چې خپل کوربه سلامومن سلامونه ومني وښوي لس بجې د ګړي کې ستاسو لپاره راپورن لرو او په روستۍ نیمه کې حجرا اونیزا خبرونه هم درورو تر هر څه مخکې د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو. لومبے دمم خبرنو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهری ختم کړي. اف اے ٹی ایف څلور کاله پس پاکستان له خړ لیست څخه ایستلې دي. او د شلوزه نړیوال کرکټ کپ د دولس غوره پړاو په ترڅ کې نن نیوزیلینډ او آسټریلیا او د افغانستان او انگلینڈ ترمنز میچونه دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهری ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. عمران خان بیگانه وخت په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې میاشتې په اخره کې به لانګ مارچ پیلوي او تر هغه به یې جاری ساتي چې تر سو یې موجوده حکومت او الیکشن کمیشنر نوی لري کړي. پرونو د پاکستان ترک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخ اسلام آباد کراچۍ او پیښور په ګډون په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نااهله کړ. د اکتوبر پر یوویشتمه د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ په خپله فیصله کې وویل چې خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی، نو ځکه یې د لوړپوړي څوکۍ لپاره نااهله کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان اطلافي حکومت دایره کړې وه. په کې پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پورې شوی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړي دي. اف اے ٹی ایف په څلور کاله پس پاکستان له خړ لیست څخه ایستلې دی. د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګرۍ د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې پرون وویل پاکستان یې د هغو هیوادونو له لیست څخه ویستلی چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف اے ٹی ایف ادارې مشر ٹی راجا کمار خبری غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لرې کړی چې د هیواد د څلور دېرش اهداف مکمل کړي دي. همدارنګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف اے ٹی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان له دې قبله په 2013 کال کې په خړ لیست کې اچول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په یاد لیست کې شاملو هیوادونو سره بینکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ډډه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د اف اے ٹی ایف په د یاد پریکړې هرکلی کړی دی. په سوات او بونیر کې یو وار بیا د عمل لپاره مظاهری شوې چې پکې میرمنو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین مالم جمع او بونیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو وویل چې دوی په سیمه کې د چک پوستو جوړولو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شوې جلسې خزینه ګډونوالو وویل دوی د امن لپاره ځکه راوتي چې له بدمنې میرمنې زیاتې اغېزمنې کېږي. پر دې مخه یو مظاهره کوونکي کرن نواز مشال ډیو ته وویل چې دوی غواړي له ترګرۍ خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري.
موږ نه غواړو چې بیا موږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زموږ خراب شي. موږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو او طالبان هغه ژوند نه مني، نو موږ د هغې خلاف راوځو.
په سوات کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته له هغو د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیسو پنخه شوی دی. پل خود خبر پخنخواه دا علا وزیر دا اطلاعاتی چارو سلاکار محمد علی سیب دا اکتوبر پر یول سما مشال دو تبیلی بو چه حکومت امنیتی داری دا وصلوالو خلاب کروی کبی او دا تایده که طالبان پاکستان پا گردون هیچ چا تا دا پاکستان دا آین و قانون خلاب دا فعالیتون و جازه نور کبی. اوکراین چې په خرسون کې یې خپلو ځوابي حملو ته دوام ورکړی ادا کوي چې له روسیې د خپلو خارګوټو په بیرته نیولو کې یې پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر پرون وویل چې په جنوبي خرسون سیمه کې یې اتاتیا او شمالي مشرقي خارکیف کې یې 1550 استوګنځایونه یا آبادی آزادی کړی دی. دا براسه حال کې دا چې په خرسون سیمه کې د اوکراینو ځواکونو ځوابي حمله مخې ته روان دي. زیلنسکي د اکتوبر په 28مه د شپې مهال په خپل ویډیوي وینا کې ویل چې اوکراینی ځواکونو په خرسون کې د روسیې د وسلو په نیولو کې ښې نتیجې ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اکتوبر له لومړیو راهیسې اوکراینی ځواکونو د روسیې څخه باندې دیرش وسلوال گاڑی زرگونه د ټینکونو ګولۍ او درې توپخانی نیولی دی. دا وایي دغه وسله به زموږ د ځمکې په ازادولو کې مرسته وکړي. البته په خپلواکه توګه د دې اداو پخلی نشي کېدی. او د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو په ترڅ کې نن لومبې میچ د آسټرېلیا او نیوزیلینډ او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی. آسټرېلیا له نیوزیلینډ سره د پېښور پر وخت غرمه 12 بجې او افغانستان له انګلستان سره د پېښور پر وخت مازدیګر 4 بجې سیالي کوي. سبا د اکتوبر په 23مه بیا د هندوستان او پاکستان ترمنځ میچ د پېښور پر وخت غرمه 1 بجې پیلېږي. د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ چې پکې 14 لوبډلې برخه اخیستی د اکتوبر پر 14مه په آسټرالیا کې پیل شوی او پایلو به یې د نومبر پر 10مه کیږي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو اوردل تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. او اوس هم د خبرونه لومبه راپور څنګه تاسو خبرونه کې هم اوردل چې دغه راز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکنانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخار اسلام آباد کراچۍ او پېښور په ګډون په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نااهله کړ. کمیشن په خپله فیصله کې ویل چې خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی نو ځکه یې د لوپوړي څوکۍ لپاره نااهله کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان اطلافي حکومت دایره کړې وه. په کې پر نوموړي تور پورې شوی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
د الیکشن کمیشن د دغه پریکړې وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخته خپل کارکنانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغې احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لرې کړی نه وي. زه تاسو ته د دې الیکشن کمشنر اصلیت خایم. دا هغه سړی دی چې تیر دوه نیم کال راسه زموږ خلاف وو یا اته وارې فیصلې ورکړي او موږ عدالت ته چکل لاړو. عدالت په دغه فیصلې واپس کړي او زموږ په حق کې به فیصلې وکړي ځکه چې د دغه فیصلې غیر جانبدار نه وي او دا کومه مافیا چې ناسه ده د الیکشن کمشنر د دغه برخه دی او تر څو چې زه ژوندی یم د دوی مقابله وکوم. ما تاسو ته ویلي وو تیاری وکړی او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي.
انشاءالله اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا.
حکومتی اتحاد کے شامل گوندونه د الیکشن کمیشن د پریکړه هکړی کړي او دا د قانون بالادستی بلل ده. د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانا ثناء الله، د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او نور مشرانو خپل بیانونه کې د الیکشن کمیشن پریکړه د قانون سره سم او د الیکشن کمیشن اختیار بلل دی دی وای د الیکشن کمیشن پرکټ دا ثابت کړه چې عمران خان یو سند یافته اغل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي. بیگا مقام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان مطبوعات ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پرېکړې په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو. دا پاکستان تحریک انصاف مشران وای ستر عدالت تبا د الیکشن کمیشن د دې فیصلې پر ضد زی او تم سرګندوی چې عدالت به یو وار بیا د دې په کې فیصله ورکړي او د الیکشن کمیشن فیصله به واپس کړي. دا پیښور اسلام آباد موټر وے د تلل ورستو بیګا د پاکستان تحریک انصاف مظاهرچیانو مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه په انصاف نه ده شوې. دا چار سدے ظہور احمد وائی
کہ الیکشن کمیشن دا سے فیصلے کئی پدا سے دغه کی کئی نو اگے کہ خوبیا نواز شریف ہم دے زرداری ہم دے نو کہ بیا د انصاف فیصلہ کین ٹک کمے چ عمران خان سره کڑے خی کڑی خو کدی نور سره بیا دا کین بیا ٹک
دا چ موجودہ مرکزی الیکشن کمشنر خو عمران خان پ خپل حکومت کے تاکرے وو نو مظاہرہ کے برخہ خستون کی سنگین خان وائی
فیصلے چ د میاش مخ کی محفوظ کڑے وعدہ دا الیکشن ولے کو در عوام او دون تاوان ولے کو در سرکار دون تاوان ولے کو خیر عمران خان بخپل دغه کی هر ځای کی خوازی ویلی دی چې دا ز اسٹیبلشمنٹ غلط کړو ما او هغه خپل غلطی اعتراف کړی دی.
پامل دا چې د اکتوبر په شلما پخوانی وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن په دې تور نه اهل ګرځولی چې د الیکشن کمیشن ته د خپل مالی اساسو په اړه غلط بیانی کړو او اساسي نه ښکارا کړی کم چې د الیکشن کمیشن د 2018 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین دریش پیته یو دلان دی د رښتینی پاتې نشو نو ځکه د اسمبلی څوکه او د ګوند مشرۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د رازو یو بلې موضوع ته د پیسو د غیر قانوني لیک دولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیواله ادارې پرون ویل پاکستان یې له خپل خړلې څخه ایستلې دي. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د پی ټی ایف ادارې مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړلې څخه لرې کړی چې د هیواد څلور دېرش اهداف مکمل کړي چې دارنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدول او د ترګري د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کړي. له خړلې څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د پی ټی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. په یاد لیست کې شاملو هیوادونو سره بینکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او له سرمایه کاران ترې هم ډډه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل ټویټ کې د پی ټی ایف د یادې پرېکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې. د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 28مه پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. اف ای ټی ایف د پاکستان لخوا د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیږد مخنیوي لپاره د پالیسیو په ښه کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی ایف ادارې مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دا رسول هغو چې پاکستاني او چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په دوه جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې څلور دېرش اهداف پوره کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کړي. اف ای ټی ایف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په مؤثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کین ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اند ټیریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر وویل د هغه نیمګړتیاوې وی چې د 2013 او 2020 کلونو په جون میاشت کې اف ای ټی ایف پاکستان ته په ګوته کړې وي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان لدې کبله په 2013 کال کې په خړلس کې چول شوې وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په خړلس کې شاملو هیوادونو سره بینکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د اف اے ٹی ایف د یاد پریکړه هرکلی کړي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې لخړ لیس څخه د پاکستان وسل په تیرو کلونو کې د دوی د کلک هوډ او دوامدار هلو ځلو سپیناوی دي. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکي هم ورکړي دي. د پاکستان بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله ښودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالي بوختیا زیاته شي. اف اے ٹی ایف د امریکا په ګډون له 30 غړو هیوادونو او دوه سیمه ییزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړه توګه تور لیست کې دي او دوی له اف اے ٹی ایف سره له همکاري کولو انکاري دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوزن کو په سوات او بنیر کې د عمل لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده او پرون هم د لړکی مظاهره شوې دي. د مظاهرو ګډونوالو ویلي چې هیڅ چاته بد امن خرابولو اجازه ورنه کړي. دی وایي په 2008 او 2009 کلونو کې یې ځکه په زرګونو خلک د ترګري عمل امر شول چې دوی غلي پاتې شوي وو. دی وایي په سیمه کې د چک پوسټو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدن کې ښځو هم په دی مظاهرو کې ګډون کړی دی او دوی ویلي د عمل لپاره ځکه راوتي چې له ترګري خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري. په سوات کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته له هغو د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د عمل کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس په نښه شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروي کوي او د تحریکی طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چا ته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې چې د مظاهره چن په غږ پیل کی.
د سوات په مدین او ملمجبه کې د بونیر په سواړی کې ځای ولست عمل لپاره جوړ کړی شي مظاهرو ته د سیمې سیاسي او سماجی مشرانو ویل چې دې سیمو کې نور به دمنی نه مني.
دهشتګردي مردا باد او د دهشتګردو فسیلیټیټر او داغي سہولت کار نه مانو په یو صورت نه مانو.
د سوات په مدین بازار کې راجمشي په زرګونو ځای اوسیدونکو 100 ساعته مرکزی سړک بند کړو. مظاهرې ته د خوازخیل اوسیدونکو ځای یو مشر بچا ګل اویل چې دوی په سوات کې داسې امن غواړي لکه چې کال 2009 وړاندې دې سیمو کې وو. د مدین په مظاهره کې جدا د سیمې یو سو پیغلو هم په داسې حال کې ګډون وکړو چې لاسونو کې د امن په اړه لیک چاټونه راغستی ول. د کې ځای اوسیدونکي کیرن نواز وای چې ډیری ملګری داسې مظاهرو کې ګډون او وینا کول غواړي خو د پښتنو د کلتور نه مجبور دي.
د شتګردي لهر کم دې د ډیر زیات اثر چې دی څنګه په خزو باندې کیږي د سړو په لحاظ سره نو موږ راوځي چې د خزو غږ چې دی هغه پورته کو د خزو لپاره غږ پورته کو د خزو د تعلیم لپاره د خزو د کریر لپاره موږ نه غواړو چې بیا موږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زموږ خراب شي. موږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو، بل یو آئیډینټیټی جوړول غواړو. د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه خو څه ژوند نه دی او طالبان هغه ژوند نه مني نو موږ د هغې خلاف راوځي.
د مدین امن مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد حنیف قیس نه چې دا پښتنو شو چې کال 2008 کې ځای اوسیدونکو د امر د امن لپاره لوی او زیاتې مظاهره نه وکړي اوس ولي کوي نو دی وایي.
منگ تا دغا پتا نوا چه دا زمان خلاف یو سازش روان ده. هاگا سازش بی نقاب شو آگا خلق ولی دو وست خلق هاگه تا ندی تا یار او زمان خمرون دیتا رسیده لیکن نوی نسل پا دغی گولو که پا دغوی نوزو که را پایدا شلو شو اگو تا هر تا پتا را کنن دیو را بایدار نشو دا زلمی و دیو مستقبل تبا کیگی نو بیاد آگا بشان حالات امکان نشتا چی راشی ترسو چی دا زوانان طول یو پا یو قتل کرده نوی
سوات بونیر شنگلا دیر کې له هغې وروسته د امن لپاره مظاهره شروع شوې چې دیر کې وسلوالو ځای د صوبایي اسمبلۍ غړی په ډزو جوبل کړو. سوات کې د امن کمیټې غړي په نښه شول. بلخوا صوبائی او مرکزی حکومتونه وای چې سوات کې دا وخت وسلوال نشته او بیرته تلی. بیا په سوات کې پولیس او فوج هم په ځای شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګرځئ، تاسو زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، د په خبر پختونخوا کې د تعلیم په موضوع ستاسو لپاره راپور لرو. له وزیرستان د خبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبای اسمبلی کې په جمع کړل شوي تاریخ التوا کې ویلي چې په خبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه یا 40 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 10 لکه یې د قبایلي ضلعو دي او باید په دغه اړه په اسمبلی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دغه اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. په نور تفصیل له فرخنده صدورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 10 لکه یې د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 16 کلونو پورې دي. په دغو کې څه باندې 40% ماشومان انجونې او نږدې 40% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نه سي. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو ته وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي، نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کمه ده.
حاضی کی سہولیات نہیں دی گئی. سہولیات کے نام مراد مطلب بہت اسکولی حوالے سے رہے چکن گائے شمیر کے میڈل یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت تھی تو بڑی یہ رشتہ مقصد ہے کہ ہم آل کا تو باجو ضلع کی
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ سروے کے ویلی بو چھ پو باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومان سکول نتا نسی. دا سروے تر مخا دا خیبر پختونخوا پو زینو نور زلو کے ہم تا جینکو تعلیمی شرک کم دا. دا سوابی دا سرکاری پرائمری سکول یو استاد خدیجہ بی بی مشال ریڈیو توائی ڈیرے کورنائی دا امنیت دا خراب وزی لوجی ہم خپلی لوریانی لری سکول نتا نپریک تھی. امیر کلام وزیر لخوا په صوبائی اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویل شوی دی چې شپږ فیصد ماشومان په شمالي وزیرستان کې، 1 فیصد په جنوبی وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 20% او په خیبر او مومندو کې 50% ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو د نشټوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th class پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، هغه نه مخکې کا د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا دوی خپل ماشومان نه لیږي. بیا د دې ارلی میرجز والا خبره ده چې ډېر وسیله لا 12 کال او 2015 به 5th پورې دي سبق وایي هغه نه پس د دې میرجز والا دی.
دغه سروې تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو خو تعلیمی شرح ټیټه ده. د مردان دی او سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زموږ د کور خوا تایی ده خو ډېرې نو هغې کې ماشومان سبق ووي، بیا هغه ماشوم چې دی پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغې نه ډېر زیات لري دی هغه سکول. نو زمونږ خو جینکې بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلی کړو. خو مونږ ولا یا د غریبۍ د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د دې کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته، نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي اشابان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي.
گورنمنٹ دا ضرور کوشش کری لگی آتا ہے کہ مونگت مونگت دا سے ضرور سٹریٹجی راہو پاسو تاکہ ددی معشومان را روان کال کے کم دن ہو رہا ضائع نشی بنے. ہم تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے زما کلوز کانٹیکٹ بھی اینڈ زما زخل ریکمنڈیشن ہم بر کوما آن اینڈ آف اور مام بھی تو ریکویسٹ کرو کہ جیتا سو کم از کم دیا ان دا مین وائل تا سو ٹیچرز والے انکلوسیو نو ٹیچرز والے ٹریننگ آلریڈی سٹارٹڈ تھی.
دا پدا سے حال کی دا شدا خیبر پختونخوا حکومت وائی دی پہاڑ او درو میاشتو کی یو زل د پرائمری سکولونو هغه جینکو ماشومان ته 2000 روپے او هلکانو ته 1500 روپے ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
پر خنداست تاسو ته په خبر پټو کې د تعلیم پر ستونزه باندې راپور وړاندې کوو. سرزو یو بل موضوع ته د جنوبي وزیرستان صدر کې وایي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لکه بلې زده کوونکي کاروباریان او نور خلک له مسلو سره مخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ ممکنه پیښو د مخنیوي په هدف یې انټرنیټ بند کړی خو دوی په خبره ډېر زر به بحال کړل شي. بیا هم زه اورېدونکو ته ووایم چې نن موږ ته په سلام پښتونخوا کې یو شمېر سیمې اوسېدونکو د جنوبي وزیرستان په فیسبوک لیکلو چې انټرنیټ په ځینو سیمو کې بحال شوی. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د تېرې څلورې میاشتې راهاسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د کنیګورم سیمې یو مشر عارف زمان برکی په دغې باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
وزیرستان شې د تېرې څلورې میاشتې نه موبایل سیګنل دا هم بند دي او سره انټرنیټ دا دوه سارې مسلې دي. وزیرستان شې کوم سکولین دي یا کالجین دي نو هغه نه چې دا انټرنیټ سلسله بند شي نو د دغې نه چې کوم آی ټي کلاسز دي دا یې ضایع شول نو غټ نقصان هم د تعلیم کېږي. دوهم خبره دا ده چې د میزو کاروبار چې کوم دی هغه هم د ټانک د ډي خان سره د دغې نه میډیسن هم د دغې نه درېمي د خوراک څوک سامان هم د دغې نه درېمي نو د میشه د کاروباري حضرات د دغې خلکو سره رابطې نه کېږي. د خپل وطن هغې خلکې د پوره چې حکیم په بهار باندې پنډې شي کور ولې سره د بال سره د هغې رب د بحال کول د پوره د کاروبار سلسلې د چلول د پوره او د میشه په سکولي نقشې د آی ټي کلاسز د اخیستلې د پوره زه حکومت نه دا غوښتنه کوو چې انټرنیټ سهولت دا زر تر زر بحال کړو.
د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکی خبریال نصیر اعظم ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ او د موبایل سیګنلې بندش خبریالون هم د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول جنوبي وزیرستان شیک هغه اپر دای کا لوور دای د کمیونیکیشن ایز ذریعہ نشتا دای بیا پتره د مسیدو په علاقې کې شو مکمل بند دای د خپل علاقې ته وا ته لوړ شه زل ادا ته لوړ شه ماکین ته لوړ شه سروې کې ته لوړ شه بار ومن مولا خان سروي کوټ کې ته لوړ ام می ژیغه علاقې نه رودری می ریپورت لا جل ته مشتان کو دی خان ته رودری می دا ته چیر د نت سہولت ته چیر د ټلیفون سہولت ته انتظامیا سکیورټی وجوهات نمبر کوي دا هو جواز نه دای بیا د می ژه د سکیورټی ادارې شپورا دی دا پولیس سه شي دی پورا دا انټيليجنس ادارې سه شي پورا دی دا ادارې چار څو دو شي دغه په موجودګی کې یو واقعا کیږي.
خو د سویلي وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامیا کوشش دی چې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
دا 3G 4G بالکل ډیسټریکټ ایڈمنستریشن په خپل لیول باندې چې کم کم فورم زی غیتا وینا هم کړی دا د ریسټوریشن لپاره اور کیس هم ټیک اپ کړی دی چې کوم هایر فورم زین وغي نوټس واغستو د ایشو اور وی ویل چې ان شاء الله کنسرن چې کوم ارګنایزیشنز دی د ای ٹی اے یا چې کوم نور د سیګنل حواله سره ډپارټمنټس دی نو غي سره به کیس ټیک اپ کوي او امید لرو چې د میاش یو نیمه کیسه چې کوم دی ریزولف شي او د 3G 4G ولا کیسه شي
د سویلی وزیرستان او سي دن کې دا هم وویل چې د موبایل او انټرنیټ سہولت بحالی د پورا دوی وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړې دي خو په سیمه کې پوځي او د انتظامیه چارواکي دوی ته د انټرنیټ سہولت بحال کولو کې سنجیده نه دي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګورئ تاسې رپورٹ واردو په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ په ستونزه باندې وو او اوس هم وخت شوی دی لستمې بجې نو د دې مهم غړي مهم خبرونه څه دا سړي چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړ چې مظاهره ختمه کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي عمران خان بیگا نا وخت په خپل یو ویډیو بی پیغام کې ویل چې د میاشتې په اخره کې به لانګ مارچ پیلوي دا تر هغه وروسته دا چې پرون د پاکستان ترک انصاف غړو پلویانو تر هغه وروسته د سرخار اسلام آباد کراچي او پیښور په ګډون په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نااهل کړ او اف اے ٹی ایف څلور کال پس پاکستان له خړلې څخه ایستلې ده د پیسو د غیر قانوني لیږدول او د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پر نوول پاکستان جي د هغو هیوادونو له لیست څخه ایستلې چې تر زیاتې څارنې لاندې وو په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف اے ٹی ایف ادارې مشر خبری غونډې ته وویل چې پاکستان جي ځکه له خړلې څخه لرې کړې چې د هیواد څلور دېرش اهداف مکمل کړي دي چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کړي او بل خبر دا دی چې په سوات او بنیر کې یو وار بیا د عمل لپاره مظاهره شوه چې په کې میرمنو هم ګډون کړی دی پرون د سوات په مدین مالم جبا او بنیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو ویل چې دوی په سیمه کې د چک پوستو جوړولو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي دی وایي حکومت زر تر زره په سیمه کې امن یقیني کړي او بل خبر دا ده چې د شلویز نړیوال کرکټ کپ د دولس غوړه پړاو په ترس کې نن لومبې میچ د آسټریلیا او نیوزیلند او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی او اوس هم د اونیزي خبرونه وار رسیدلې د حجرې د حجرا ستاسو لپاره سید شاکیم اوبخي د حجرې د خبرونه ستاسو لپاره سمد شبنم جوړ کړی راځي چې په ګډه توک شو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
سلامونه سمت شبنم يم نیکې له خواجه احساسات نو ومنې په نننې وجره خبرونه کې د پښین برشور سیمه تراغلیو دغه سیمه د سیبو یا مړو په والا باندې ډیر شنوم لري او ډیر سیب یا مړی چې دغه سیمه کوي په تیر وختونو کې یا د پشکال ورښتونو د ته ډیر زیان ورساوي نو د برشور یونین کونسل مندو ویاله د عبدالولی په باغ کې دلته ګڼ شمیر ځوانان او سپینجی ری ناست دی سیب چی دی یا مڑی چی دی هغه دا وخت په کریټونو کې لویږي او ځین کسان چی دی هغه لا باغ راوړي دلته یو ځای کوي نو دا عبدالولی صاحب سره خبرې کوو چې هغه سش کال سیب څنګه سی او آیا ورشتونو کم زیان ورته ورساوي
اول په شروع کې زموږ په سیمه باندې بارانونه نه ولو ډیر غټ تکلیفات ولو ډیر غټ کیسالی دلته وچلی دل زموږ تقریبا زر زر فوټه تا ته سو فوټه برمی ولی په دې کې مثال بالکل سوا انچی مثال نیم انچی اوبه راوتلی هغه موږ خالي دا بېخونه نو ډول خو هغه بعد بیا الله پاک بارانونو سټارټ کړو بارانونو بیا په ډیر غټ شمېر باندې وصولو په ډیر غټ دا باندې وصولو چې دونه غټ غټ سیلابونه رالو دغه ماشین
یعنی دا اوس بارانون چې اوس د دې سره اوبه زیات سوال
او به خو زیات سولې خو دومره زیات غټ سیلابونه رالو دغه ماشين د مخامخ ماشين چې دی د 1961 کې جوړ شوی دی. دا مثال پر دغه سیمه باندې تر هغه ټیم پورې مثال دا جوړ شوی دی دلته وبنه راغلی مګر دا وار دومره زیات سیلابونه رالو چې دغه تر نیمه پورې پټ کوي. مثال دلته دا ګرد باغو باندې وبولاړي ډیر غټ نقصانونه پیښ کړو. یو وار هغه موږ زپلی ولې چې هغه کم کیسالي ول دغه بعد چې بیا دا دونه بارانونه دونه سیلابونه رالو چې بیا باغونه کې مثال ډیر غټ غټ نقصانونه وکول درختې بیا وړلې ډیر دانګې واړولې ډیر مثال بورونه
وکول. تاسو په کم مت کې تاوانون تاسو ته ورسېدل ژلي وسوا باد راغلی او بدر باندې راغلی
او بر باندې راغلی د سیلاب کم د مندونو چې کم سیلابي ریلې رالی هغه بیخي په ډیر غټ دغه باندې رالی. مثال موږ دا کم کرنیم ځکه چې دا روا اوښتلې دا باغو له روا اوښتلې په دې باغو کې ډیر غټ نقصانونه وکړو درختې واړولې درختې ویوړلې ډیر موږ کم چې کم کرنیم ځکه ولې هغه ویوړلې بیخي ډیر غټ
څومره تاوان تا ته ورسېد په دې
ما تخپل از ما مثال خاص ما تقریبا ډیر سلویش درخت دلته ویوړل په توګه مثال بیخي ډیر شمیره درخت مثال ځکه ویوړل دلته درخت واړولې او تقریبا ما زما خالد تقریبا د 8-10 لک روپیه پرې زما نقصان وکړ. یو بور ډکې دا بور له اوبه ورلې چې موږ بور ولې ولو هغه تقریبا یو 800 فوټه بور ولې هغه له اوبه ورلې هغه کې ماشین
ورته باران اوبه ورلې
باران نه د سیلاب کمې اوبه چې
موږ هغه ورلې هغه بور چې دی یا برمچې د خرابې
شو خو نو ګرد لاندې ماشینان د شانګر کې پات سول ډیر غټ نقصان وسلو دا تقریبا لس دولس لاکھ روپیه په خالی پر دې بور باندې تللی ولې هغه مثال ډک سلو او مشین نن حالت کې پاتې سلو نو نور داسې ډېر داسې بونه ډېر څه خراب کړو. بیا د دې بعد چې ولې دا کمې د پنجاب
څرنګه خراب شو مثال مرض یې وکړي اوبو یوړو
هغه د دې ډېر باران مسلسل باران د وجه سره دا سیب چې ولو هغه کم جانچ پکښې وو هغه جان یې مثال کمزورې سولو د چې کوم ولو مثال ټیم له مخه دی پوخ سولو چې موږ بشکاوي هغه ټیم بارانونه ولو دونه موقع مشته نه وله بعد کې چې موږ موقع پیدا کړه بیا د پنجاب د سیمې چې کوم مشت زیات سیب چې دی هغه د پنجاب سیمې ته ځي د پنجاب په خوا یا د اسلام آباد او د پېښور په خوا ځي نو هغه لارې چې کومې د پنجاب لارې ولې هغه ټولې بندې ولې په دې کې مثال دلته په خوا چې ولې دا یو بندل شالې چې موږ ته وای په دې کریټ کې چې موږ راچو دا موږ به په 1500 پورې مثال دا یو هم ریټ ولې دا چلی دی دا ولاړی 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 تقریبا 5500 ته ورسېد 6500 ته ورسېد چې په هغه کې به مشکل څه ډیر څه لويش کړی چې دکیږي 3500 په باندې کاغذ ولو چې مثال 50
کیلو دا لارې بندې دوه وجه
دا لارې بندې دوه وجه چې هغه لارې حکومت پر خپل ټیم نه کې اخلاص ډیر مثال ګس یې په دې کې چټ نو وای زموږ ګرد چې مثال کم دلته دا تا در معلوم دی دلته ګرد غټ میشت چې دی دا باغونه د بشورغه دلته نه بل وسایل ستنه د مدنیا ست بس دا یو باغونه دی دا شی دی نو هغه چې ولو دا یو متر ټولې 3500 روپۍ د اخبار بوري 500 کیلو کې راځي چې دا کریټو سره ورغل کې جدا ولاړه ورسېدل تقریبا په 15-15000 روپۍ باندې سواله پر وو ورځې په دالارې چې بندي ولې لارې د مندشت وږي ګاډیان به کې ولاړې ګرد مالونه خراب شوی ولو ولې هغه مالو کې هغه تر جان نو ولغه تر سم لارې بندي وي دا نو ډیر غټ مشت غټ نقصانونه
وو دا سیب تاسو یادونه وکړه چې یو رنګ مرض یې وکړي کنه نو دغه مرض تاسو د کرنې یا زراعت ادارې سره مشوره و نه کړه چې دا په څه باندې ورکېدل سي دغه ناروغي
موږ خو دغه سوال سره کړی دی هغه وای دا د ډیر بارانو د وجه هم دی بیا د بارانو سره یو نه جوړی رااله دا چې د دې د ټکی وکړو داسې و خرابې ودلم زیات کړي نو
دغه سر ټکی چې وکړي دلته په دې سیبو کې موږ وینو دا څومره د پس خرابېږي بیا
بس دا داسې تقریبا په 10-15 دن کې دی بس دا بس خرابېدل شروع کړي
ښه تیر کال څومره سیب سوي او سږ کال څومره سیب ساسو د باغ د سوي
پر وش کال موږ په 300,000 روپۍ تقریبا 300,000 روپۍ خرڅ کړو سږ کال په مشکل کې 2,500,000 روپۍ را جوړې
مننه د دې بل ملګری سره به مجلس وکړو، تاسو خپل سیب خوري، تاسو لومړی نوم را وښایس او تاسو دام راته وایئ چې دلته تاسو په څه باندې بوخت یاست.
ما نوم باچا دی، زم د دا کلي یم. نو زما باغ بیا دا مخامخ دی. یو وخت په 2018 کې دلته ډېره سخته کیرسالي وسوه، ته یقین وکړه موږ په خپله مزدور لا نه پیدا کېدی. برمی مې په خپله ویلې د یوه بوره سه مشین واسه په بل کې واچوو، د چا سه نیم انچي راوځي، د چا سه یوه انچي راوځي. اوله مسله دلته د ډیمو ده چې دلته ډیمونه نشته. نو د 2018 بعد بیا دا 1920 بیا سم وچلېدو. بیا دا کال ډېر سخت کال و، لکه تیته چې معلومه ده بالکل باران نو. بیا یو دم داسې بارانونه سټارټ شو چې موږ د هغه اوبو لارې نه درلودې چې دا اوبه پاس سوي ولی تیر سوي ولی. نو په ډېر غټ تعداد باندې د مندونه رالو، هغه درختې هم یوړې، کریټونې هم د خلکو ډک کریټونې یوړو. تقریبا خالي د ازماغې او د دېرش لوکو شپې شمسیان یوړې. پر داسې دا مخامخ وینې دا مندونه دلته درختې ولاړې وې، دلته بیخي ډېرې درختې وښې. نو موږ ډېر سخت پریشانه سو، بارانو د وجې د سیبو د شکېدلو موکله نه وه چې دا سیب موږ کولی وای.
دا خو به داسې سیبي چې په مختلفو مرحلو کې بس کېږي.
دغه چې مین شی دغه تور کړو، لکه دا اوس چې موږ خروج موږ په لاس کې دي، د دې یو چند شپې په دا شپو کې بیا تش کوي. په دا هغو شپو کې مثال چې څونه زر سي زر بیا ته تر سټوره رسوي، چونکې موږ دا سیب رسو اکثره موږ لاور و اسلام آباد و ګوجرانوالا و دا علاقو ته رسوو. نو پر ګرده ملک یو عذاب غوندې بارانونه و، لارې بندې وې، د حکومت سره دونه وسایل نه وو، د ګاډۍ کرایه عام خاص به نور کلو یو نیم دوه لکه وېدا ور لک څلور لکه درې لکه اتیا زره. نو دوني غټ تعداد باندې کرایه ولاړې، کریډ چې دغه ته را ګران سو، شالۍ دې ګرانې سوې. نو هغه چې ذمه دار خورکۍ حساب ورته وکړي د جیبې کېږدي دغه ته را بیا
دلته چې کوم کارونه سوي دي، یا د اوبو لارې جوړې سوي دي، یا سړکان جوړ سوي دي، نو تاسو خپل دغه ستونزې چې راځي نو تاسو حکومتي نمایندګانو ته د دې شکایت نه کوئ؟
دلته چې چا ووټ واخیستو هغه که د هرې پارټۍ وي، بس هغه بیا ورک شي، بیا په سترګو موږ نه وینو.
تاسو ولې د داسې کس انتخاب نه کوئ چې هغه بیا ستاسو نمایندګي؟
نو پر موږ سړی نشته، زموږ پر علاقه د سړی ډېره کمی ده، بس یو چند کسان دي. هغه را مخته شي موږ مجبور یو، دی خلک نشته چې موږ اوس مخته کو یا ووټ ورکو، یا دی بیداره کسان یې. دلته ته یقین وکړه روډ نشته، لږ تا مخته اوس بوزم چې لږ باران وشي روډ بند شي، نو دا نه جوړه به پر کومه لار بیایي، مړی به پر کومه لار بیایي، واده به پر کومه لار بیایي. بجلی دلته نشته، ګیس دلته نشته، روډ دلته نشته، تعلیم دلته نشته، صحت دلته نشته. پر یوه خوا باندې دلته زموږ حساب نه دی برابر.
دبل ملګری سره به خبرو کو. ستاسو نوم؟
زما نوم محمد یونس.
محمد یونس صاحب دلته دسمال راوړي او سی پکې راوړي دلته تویوي
ونه. بس زموږ کار هغه دی وینې ذمہ داری کار زموږ د وطن غ بل دی روزګار ستنه.
دا سیب تاسو څنګه له درخت راش کوي، څنګه کوي ک لږ پر دې باندې خبره سره وکړو؟
د دې په خپل طریقه ست سیب شکول لیم طریقه غواړي دین دي چې بس ما جره کښه کوي. سیب پر سی دا سیړ دی وینې چې له درخت راش کوي، بیا د سیب د کوم ما بین کې د کښې لرګره مټ کې شبوي دا سره به خیال کوي. او بیا چې کله زولې ته چې په زولې کې به خیال سره کوي چې ټپی نه کې وینې زیات ونه کې وړي خپل مقدار مطابق کې وړي. ته به درخت سیان د ونې سیب تر میدانه پوری چې کمزې کې ډکیر تر دا ځای به تخپل سیب ثابت را رسې.
شا شا دا اوس ټول را وشه چې دا پر اړخ په ویلې اړه او دا کښنې ډډې چې دا به ویلې پر د دې فائدې څه دي؟
اوس ډډ اړخ باندې په دې اړه چې د دښ کونګ اسانه سو، بیا اسې نه متیج په کښولو باندې مر ټول د مټکه خيزي د ټپې سو داګه د ناس په لبیا د ز خرپیش. او چې بیا کوم د دغه چې مر ټول مټکی چې کومه د ما بینز غه چې دا انځي وختل د دانه بس نه کاراس ولا، بیا مر سال ته په کچره کې یعنی په کچا د کې پوخ د په دې کرازي پاغه کې زی
خرپیش
خرپیدان کې دی زره ول دی ثابت نه دی. دغه زاسه دغه شی وشو کوریا دی نو دا شی مارتل طریقہ ست سید مخبر طریقہ دی بچان
بیا چې په دسمال کې راوړی د تڅ ترتیب ور سره کو
دسمال کې بیا راوړم پر شالی خالی کو دا غم آباد بیا یو کس ناسی د ته چان ور کی وړ دانا لو دانا کښنی دانا دا ګر سره جلا کی په دې کې بیا دا غو مارتل دا زمباسی ثابت زمباسی دا غ بعد بیا کریټ ازان ته ناسی یعنی هغه بیا وکړشت چې سش کال د هر شي کمی ولا د مزدورین کمی ولا د شالیم کمی و مارتول لار بند وی د کاغذیم کمی ولا د شي نو چې دا موږ ویلې و چې د مخ په دغه کور د کالین د کالین پراتی دی لته په کوټه کې پراتی ما د کور سره غاړي داراوړي په دې باندې ما سی بچی ولې شالی نه ولا یعنی سش کال شالیم کمی ته ولا ګران ولې یاره بند و د شاره ولا هغه په ګران بای ور کوله پښنی بای نه ور کوله پښته بای کاغذ اغه په لوړه بای ولو د 5000 پیزنم زړه سده یبدم لاړې 5000 شوال سورله
نو چې تاغه شان ګران سوستاسو د سیب بای نه دی لوړ سیب ور سره
یا بایکشته سره دل بڑا سوی نه د سش کال یعنی ذمہ دار په دغه وجه خوش کی چې کدی ټوماته یعنی په دې ځای کې په باغ کې اتنیم سوا تر نسو پر ازمر کدی خرچه راسي چې دا ولا سمج کم حساب ته وکړو تر پای پوری کریټ په سلای دی راځي کاغذ کې لو کور په سوال لوي نه می خصلو در کوم مزدور د سمندي چرني کړو پرچه یعنی موږ ته اتنیم سوا نه سوا په باغ کې خرچه کوي دا ما بعد بیا سلور سوا زکرایې په سور کوو نور شي نغه په سور کوو ما دا ارشي یعنی سش کال هر څه ګډ وډ
ډیر مننه قدرمنو وس یو وړه دماغ خلو په دماغ کې به تاسو یو سندره واوري لسندري پس بیا تر راځي
I'm sorry.
سندره تاسو واورید دلته د ټیکادار سره خبره کو موږ ولیدل چې دا دلته دا کس چې دی پر باغ باندې ګرځي پر مړو باندې ګرځي هغه ویني نو لومړی تاسو نومره ته وشه
ما نوم ماجی شاید خان دی زو د سرخاب یم دلته راغلی یم سیب او پسې سړی سیب رانیسي
نو څنګه دلته رالی پر دې سیب وګرځې دی څرنګه سیب دا اوس کوم سیب شکیږي مارکیټ ته روان دی
تقریبا اوس خو نو تور کلوش کېدلی دی ګرده خو دا سیب تر اوسه پورې ولاړ دی په دې وجه باندې خبره واره چې
دا سیمه لږ یخه ده
یخه ده اول خو سم ولاړ دی او بیا چې دی دا پاینل دی خامخا ډېره
در یعنی د یخ سیمې سیب چې دی هغه ناوخته رسي
و ناوخته شکیږي هغه خبره خو سی ده خو دا چې دی دا د خاص د بارانو د وجه څخه ځنډېدل دي چې د بارانو څخه ځنډېدل دي او سږ کال چې و تاوانونه زیات ټیکداران او ذمهداران ته خو ورسېد ذمهداران خوران خو د سره تاوانیان سو ټیکداران هم ډېر تاوانیان سو ټیکدار مجبور دی کوټې والا څه پیسې واخې هغه به خپل تعداد ورپورې دا کړی ټوله
تاسو سیب څرنګه اخی باغ د کال په اول سر کې په ټیکا ونیسي او کبیا راځي کله سیب شکیږي بیا په هغه وخت کې
خو دا موږ مخکې ما خو په اول سر سره هغه چې جوړ سو د ذمہدار سره په اول سر کې خو کچیر نه سو جوړ بیا چې کم دی شکی په دا ټینکی په کریر سره نه نیسو یا په دغه کې هغه د جوړېدو دغه دی چې کم وخت ورسره جوړېدای سو په هغه ټیم کې را نیسو خو موږ کم خلک سره جوړ سوی مخکې باغونه میرانی ویل دی هغه ټوټل چې موږ رانی ول هغه سم نیمه نه درې مې سایا څلرمې سایا ورجېدلې وای سایا پات موږ ډېر سخت نقصانیان کو په دغه باندې چې لارې بندې سو ولې ټوټل پټمنډو باندې سو د نصار باندې سو مثال دا د کوټ سره دا لار باندې سو
څه چې کوم لارې وي
هغه ګرد باندې سو
ډېر مننه د سیمې د یو متبر کس محمد نعیم تاثیر صاحب سره یو دی به د خپلې علاقې په اړه راته وایي چې دلته په ورښتونو کې څه وسو او څرنګه تاوانونه یې ورسول
دلته چې کومې زمینداری دي کوم باغونه دي کوم فصلونه کرل شوي دي نو دغه معمولي بارانو ډیر تاوان ورسوي
کومې مړۍ چې دلته په باغونو کې خراب شوي وي یا خرابېدلې نو په دې اړه تاسو د زراعت یا کرنې ادارې سره ولیدل یا مې له هغوی څخه مشوره واخیسته یا هغوی رالو چې کوم دلته تاوان رسېدلې دغه سروې وکړه
چې رښتیا خبره سره وکړو د کرنې هغه اداره ده چې تر اوسه پورې په بر ښار کې زما دا خیال دی په دا سب ډیویژن کې به پنځه کسانو ته دا نه معلومه چې دلته دفتر چیر دی
یعنی ستاسو سره هیڅ مرسته هم نه ده کړې
نه ده سوګي سروې یې کړې ده خو هغه هم په دای بنیادو په غلطو بنیادو باندې که په یو کلي کې لس زره پیټۍ سیب تباسي وي که دوی زر لیکلي یې هم ټیک ده که په یو کلي کې سل کریټه تباسي وي که دوی درې زره لیکلي یې هم ټیک ده هغه بې بنیاده سروې ګانې دي خو په هغه پیمانه باندې کوم چې ساینټیفیک بنیادو باندې یو شی کوي هغه شی دوی تر اوسه پورې لري نه د زراعت یا د کرهنې محکمه چې ده زه دا وایم تر ټولو ناکام ترین محکمه ده نو ځکه دغه مشکلات زمینداران ته پیښ
قدرمن تاسو د برشور یونین کونسل مندو ویاله د کروندګرو مجلسونو واریدل چې شکایتونه کول نو اوس دغه د دې شکایتونه چې دي د حکومتي چارواکو مختص قدرمنو دا وخت پښین د کارین ادارې د دوو افسرانو منظور احمد او بصیر اغا سره یو ل دوی سره به د تیر په شکل د ورښتونو په اړه مجلس کوو چې کم ورښتونه دلته وسو او هغه څومره زیان یا تاوانونه ورسول او دوی خپل سروې څرنګه ترسره کړه نو لومړی بصیر اغا ته راځو او تاسو دا راته وایس چې څرنګه تاوانونه ورسېدو په کوم کوم سیمه کې زیات تاوانونه ورسېدو
کله چې بارانونه شروع شول د بارانو پسته موږ ولاړ شول چې نقصانات په کم ځای کې بارانو
ټونونه ولو نو هغه ته موږ خپل ټیمان تشکیل کولو موږ خپل ټیمان جوړ کولو د تحصیل پر سطح باندې
ځینې سیمې داسې وي چې هغه غرنۍ وي نو موږ د یونین کونسل مندو ویاله ته هم لاړو هغوی خلکو شکایتونه کول چې زموږ کومه سروې چې د هغه په صحیح بڼه نه ده سوې نو آیا تاسو دغه غرنۍ سیمو سروې څه ډول وکړه
بالکل داسې ده چې موږ خپل ټیمان چې کوم تشکیل کړي ولو ګرد هغه ځای ته رسېدلی دي او دغه کړي دي چې څومره زموږ دغه کې دي موږ هر ځای ته رسېدلی زموږ خپل ډیټا موږ دغه سره اخیستی ده
سروې پر کومو بنیادو سوې ده څرنګه به کړې ده
سروې په دا بنیادو سوی دی چې ګوره فصلونه چې کم دی لکه انګور دی لکه سیب دی یو خو دا ده چې موږ پر دا بنیادو کړی ده که د چا هغې د سره وړي دي ګر سره د هغه جلا موږ ترتیب ورسره لیکلی دي چې باید دی به په دا ترتیب ده خو یا د چا فصل خراب سوی دی باران پرو سو انګور خراب سو یا سیب راورزېدل ورستو سلو یا پیپونه ولاړو یا داسې د هغه رنګه نالیانې وې کچه تالابونه چې کم سلو مات سلو سر د خلاص موږ په دا ترتیب سره دا د کړي دي او په دې موږ دا اسپیشلی یو دغه دارنګ سوه چې موږ د جی پی ایس کوآرډینیټس دا موږ اخستی دا د سیټلایټ په تورو یو طریقه ده چې کوم موږ یو ځای ته ورسېږو هغه ځای موږ بیا سبا کوي څوک موږ ته پوښتنه وکړي چې دا ځای ته رسېدلی وي نه وي موږ په جی پی ایس په نمبر د داسې لکه د ټلیفون یو شمېر او دارنګ شمېر هغه موږ بیا پر دا پر سیټلایټ یا پر دا ګوګل میپ یا پر انټرنیټ چې موږ را نمبر واچو هغه موږ هغه ځای ته رسېږي چې په کوم ځای کې تاوان سوی مثال یو باغ یې د هغه تاوان سوی دی نو موږ چې هغه نمبر ورکو هغه نمبر د سیټلایټ پر تورو پر نقشه باندې خاص هغه ځای له ورسي چې باید دغه دغه باغ دی یا دا برما دی یا دا تالاب دی نو دا د جی پی ایس پر شمیره باندې هم موږ دغه د دې دغه کړی دی دا ډیټا موږ اخستی دی د خلکو په چا متاثر سوي دي کوم
ډیر مننه د منظور احمد صاحب سره مجلس کو منظور احمد صاحب کدا غراته وای چې د کرنې ادارې یا په زراعت کې کم شان زیات اغیزمن سو او آیا د پښین ترڅنګ په ټول بلوچستان کې په شکل بارانونو وزارت څومره توانونه ورسول
ډیره مننه شبنم صاحب په بلوچستان کې تقریبا 2,00,000 اکړه باندې کم فصلونه ولاړولو دا 2,00,000 اکړه فصلونه ګرد تباکو د پښین لچ د تاله راستم چې په پښین کې زموږ سره تونه تاوان سو دي تقریبا زموږ 10,000 اکړه فصلونه تباسي وي دي کله برشور یونین کونسل په حواله موږ وګایو دا غرنی علاقه ده بهشکم دلته تاوانونه ډیر سوی دي د غرو څخه کم سیلابونه راغلي دي د دې د سیبو درخته بالکل د منځه زغوري دي موږ بالکل دا لورغلی یو موږ پر جی پی ایس کوارډینیټ سورغلی یو دا ګرد ثبوتونه د اعداد او شمار زموږ سره سره دي په دې موږ لګیایو دا موږ وس کمپایلو نو مخته است
نو څنګه تاسو د هر کروندګر چې کم زیان ورته رسیدلې دي داغه فارمونه پټ کړی دي هغه میا کمه بالا تاسو ول دي
شبنم صاحب یو سروې موږ په خپل کړی د مشتر خپل فارمان را سره وغه فارمان موږ په خپل ډکول دا کوم پرو فارما چې موږ سره ده موږ د دې ډیټیل په تفصیل باندې د دې نقصانات لیکم هغه ګرد موږ په پرو فارما کې لیکلي دي مې موږ په کمپیوټر کې فټ کو مخته استو مخته صوبایي حکومت دي صوبایي حکومت دې سره کوم مرسته کوي او کوم وفاقي حکومت کوم مرسته کوي او خدای باد کی خبرې
ډیره مننه قدرمنو د کرنې ادارې د افسرانو منظور احمد او بصیرغه مجدس تاسو واوېدې ل دې سره زمرد نننې اجرې وخت پایتریسي حاضر سات سمت شبنم تاسو له درنه حضور اجازه غواړي په دواو کې میات ساتي شاد اوسئ
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري